دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د امریکایي خبریال په وژنه تورونو کسانو خوشي کول پر امر د واشنگټن غبرګون، د وزیرستاني ځوان نقیبالله مسعود د وژنې مقدمه کې عدالتي کاروایی، او د پاکستان په عین کې د نوي ترمیم لپاره پر تیاران سربیره د خبرونې په دویمه نیمای کې ونیز پروګرام هارون باچا هنري ګړی اورېدل مه هېروئ. خو در سره وړاندې د دې مهال خبرونو ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبریال ډینیل پرل په وژنه محکومو کسانو د خوشي کول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د پاکستاني وسلوالي ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ پرون په ننګرهار کې ووژل شو، او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره پر سوي تړون عمل نه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکایي خبریال ډینیل پرل پر وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشي کول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وخت پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغې پرېکړې ډېر خواشینه کړې دي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خبریال ډینیل پرل تښتونکي او وژونکي د خوشي کړل سي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ پرون د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. برتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ چې د لندن سکول آف اکانومکس پخوانی زده کوونکی و، په 2002 کال کې د پرل د وژنې په تور ونیول سو او د ترهګرۍ ضد عدالت هغه ته د مرګ سزا او درو نورو ملګرو ته یې د عمري بند سزا اورولې وه. بلینکن زیاته کړې چې د سپریم کورټ پرېکړه په پا پاکستان او په پا بل هر ځای کې د ترهګرۍ قربانیانو ته یو سپکاوی دی. په عین حال کې د سپین ماڼۍ ویاندی جین ساکی ویلي چې واشنگټن د پرل کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشي شوي کسان په خپله محاکمه کړي. بل خوا د سین صوبایي حکومت هم ویلي چې د ډینیل پرل د قاتلانو خوشي کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکی د پاکستان وسلوالي ډلې لشکري اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنوري پر 28 د اچین ولسوالۍ بندر کې هغه وخت وژل شو چې په مځکه کې یې بم ایښودی. امرخیل په دې اړه پرون ماښام مشال رډیو ته زیاته کړې چې منګل باغ له تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د سپینغر په لمنه کې پرتو یو شمېر ولسوالیو کې په ګڼو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلودی. د خیبر پښتونخوا د خیبر قبایلي زیرې سره لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې څو ځلې عملیات وکړل او په 2016 کال کې خیبر له وسلوالو پاک وګرځول. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته ولاړ او د اچین ولسوالۍ په بندر کې مېشت شو. نوموړی هلته د خلکو په تښتولو او له کورنیو یې د پیسو په اخیستلو هم تورن و، بلخو امریکا هم د هغه پر سر $3 million انعام ایښی و. ټاکل شوی چې نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول شوو غړو پر ضد د مقدمې اورېدنه وسي. د دې وړاندې دوی د مقدمې نورې اورېدنې هم شوي چې وروستۍ هغه د جنوري پر 8 وه. د سند پولیس وایي علي وزیر د ډسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه، خو غورځنګ دا تور ردوي. د غورځنګ ځینې نور غړي د ډسمبر پر 13 له هغه وروسته نیول شوي ول چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کاوه. پر دوی هم د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمې درج شوي دي، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د سوي تړون پر ژمنتیاو باندې عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا پر خپلو ژمنو ولاړه ده، خو د طالبانو لخوا له ترهګرۍ څخه د لاس نه اخیستلو او پر افغان ملي ځواکونو په پرتشدد بریدونو کولو سره دا ډېره ګرانه بریښي چې په تړون کې پرمختګ وسي. د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولې په اړه د 2020 کال په فبروري کې د قطر په سر ښار دوحه کې تړون وسو چې له مخې د طالبان لخوا د امنیت ضمانتونو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې ټاکل شوی وه چې د روان 2020 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په تړون کې دا هم ویل شوي ول چې طالبان به پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي، په افغانستان کې به تشدد کموي او له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پر مخ وړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موریدلای سي چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام پر دې سربیره کچیر تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرین او کولای سي چې د ګوګل انډراید یا اپل پلی سٹور څخه مشال رادیو په نوم باندې ځانګړي اپ ډاونلوډ کی د اپلیکیشن نمبر داس لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آئی او لدې غلار هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای سي او سره ځخ په لمړي راپور ته په پاکستان کې د سنس وای حکومت ویلي چې د وژل شوی امریکایي خبريال دینیل پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورت ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه دا خبره پرون لاغه ورسته وکړه. سپریم کورت درې کسیز جرګهګۍ د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند های کورت هم د احمد عمر شیخ او له ده سره نور تورن کسان د خوشی کولو امر کړی و. پر دې سربیره بیا امریکا د پاکستان سپریم کورت لخوا د امریکایي خبريال دینیل پرل پر وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشکول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. په دې نور حال کې چې څخه د مشال اډیو خبريال نیاز علي راکوي
د احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورت د فیصلې رستو نشي کولې چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
حقبائی چی جیلر ورتا وائی چی سو پوری ورتا دا سپریم کورٹ حکم نوی تر لاسا شوے دا حقی رستو بائی خوشی کوی او کسن حکومت غواڑی نو پا سپریم جوڈیشل کونسل کی بائی ہوئی.
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دے.
سن حکومت دا امریکائی و جلے شوی جنرلس ڈینیل پرل چی دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزت سپریم کورٹ تا تلی وو چی سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا احمد عمر شیخ سره دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کڑے وو. دا سپریم کورٹ دا تازہ فیصلے رستو دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر ناصر حسین شاہ پا خپل بیان کی ویلی چی سن حکومت پا سپریم کورٹ تخواس کوی چی خپل فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. ولی چی دا امریکایی وجلے شوی جنرلس جنرل پل پا وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چی پا دغا وجنا کی ککڑ دے. قانون پوہا اقبال شاہ خٹک ہم وی چی دا سن حکومت سرا ہم دغا دا بیا کتنی یو لارشتا چی عدالت تا دا دغا فیصلے پاڑا دا بیا کتنی خواست اوکڑی.
لیگلی پا باندے بل ٹرائل نشی کے دلے پاگے چو سپریم کورٹ پرے خود دلو نو پاگے نا پستا چکم دے دا کے دے شی چی ریویو پیٹیشن ہو شی چی ایرا پاک پلے فیصلے دے نظر ثانی وکڑ لے شی نو دا خو سپریم کورٹ کی دے شی چی ریویو پیٹیشن فائل شی دا دین علاوہ نور سا شے نشی کے دلے او ریویو ام اخ کا ججانو تا پا مخی تزی چی چا کڑے دا.
جنرلس اشرف خان چی یاد قضیه دا اول سرنا کتلی دا وائی چی دا لمبری سرنا ورتا قانون پوہانو ویلی وو چی پا دے قضیه کی تکڑا گواہان یا ثبوتنا ندی اڑان دکلے شوی
کہ پروزیکیوٹر کا یا پروزیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
سنگا چی پا پاکستان کی کیگی چی تورن کسان دا کمزوری گوال عملا بریشی دلتا ہم دا سی وشوا دا سو کلونو پوری چی پا ہائی کورٹ کے دا قضیہ پرتوا دا مختلف وجوہات العملا او آخر چی فیصلہ اکڑے شوا او ٹرائل عدالت کی چکمی کمزوریانی وی حقا ٹولیخ کارش وی او ججانو حقا فیصلہ وورولا چی پا میرٹوا
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نورو وکیل وای چې د دسمبر په سلی رښتما کال 2006 د سن های کورټ فیصله په دغه سلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیک کنټرول په لیست کې واچولې شي او دوی به په هر پیښې سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پرل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي. خو د هغوی وکیل په ضد په های کورټ کې خواست دائر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2006 کې د سلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو. خو بیا صوبایي حکومت عامه نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخراسي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروسته د دسمبر په 24 کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. اته د شکلنا ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جارټاون پوهنتون کې د پل پروژې په نوم په یو یو سړنیزا رپورټ کې داوه شوې وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا داوه هم شوې وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوې وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوانتانامو بے زندان کې بندي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل دمن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک شدید دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به مزدوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز نه کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونې خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نه د مازګر پر 3:30 لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. از مشغ له مشال رادیو څخوري مشال رادیو درتلونکي فبروري میاشتي لومړی اونۍ څخه ستاسو لپاره یو شمیر نوي اونۍ خبرونه پلان کړی دي. هغه به تاسو واوري دغه یو خبرونه ول دي سره سم نور خبرونه همسته اوریدل بیا مهیروي. اوزو د کراچی پر لور په کراچی کې د ترګری زد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې پولیسو ته امر کړی چې پر اتلونکو اوریدنه کې د ټولو ګواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي. پروند د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیس په خواني افسر راو انوار هم د دې اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود وو. نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري کې د پولیس لخوا تر گرفتاری دوه وروسته له درو نورو کسانو سره د ترګری په تور ووژل شو. خو وروسته په لټون کې ډلې هغه بې ګناه وګرځاوه او د ده وژنې له وړاندې پرانت سوی وبلل. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ د ترهرګرۍ ضد عدالت کې په 28 جنوري د نقیب الله مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله په وژنه تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راو انوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمې پلټن کوونکي پولیس افسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود وو. د نقیب الله مسعود د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 28 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیښې گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے آج اس میں تین گواہ جو کہ پولیس
دیوائی چھے دا نقیب اللہ پا قضیہ کی دری پولیس گواہان نن عدالت تا گواہی لپارا اڑان دیشو چھے پا حقی کی دو تنا عدالت کی گواہی لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑی. حکم پولیس والا چھے گواہی لنرازی نن عدالت تا حقوی ورنٹ اوباسو. دا حقا پولیس تی چھے منگائی پا مخا عدالت تا گوارو خودوی نرازی. دا غا پولیس والا منگتا یو خبر کبی او چھے عدالت تا اڑان دیشی نو بیا بلا خبر کبی. دا چا خلاف چھے نن ورنٹ وطے دے حقا پولیس والا دی چھے منگائی عدالت تا گواڑو او دوی ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیادہ کڑا چ عدالت د دریو پولیس والا سرا د وہ گواہانو نا قابل ضمانت د گرفتاری ورنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیس تو ویل چ د روانی اور ادنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑان دکڑی او د مقدمے بلا اور ادنا با د فروری پ یول سم کیگی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے سوان نقیب اللہ مسعود د کال 2013 د جنوری پ میاش کی د پولیس ل گرفتار ول رستو د دریو کسانو سرا وجلی شوو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور تر هغه وجلی دي. خو بیا رستو د پولیسو پلټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللی وا. سورج وړاندې د نقیب الله مسعود د دریم تلین په موقع په یو خبری غونډه کې د هغه رور علم شیر مسعود او د هغه وکیلانو تور لګولې وو چې د نقیب الله په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او 15 گواهانو خپل بیانونه واپس اغستې دي. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې راونوار او نو درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځنی په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس هم مخروران دي. روانوار چې سوره جوړان دي هغه د سن های کورټ تخواس کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي. خو د سن های کورټ د روانوار د خواص رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دي. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نور سره امتیازي سلوک وي. د تیر کال په 10 دسمبر برتانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سر یې بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار نشي کولی چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برتانیا ویلي راونوار د یو سل نوي نه په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې پښتون ځوان نقیب مسجد په ګډون د 1400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیله
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او سود پاکستان د سیاست پر لور. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سینټ انتخاباتو په طریقه کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیم مسوده تیار کړی ده. پر ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یو خبري غونډه وویل چې حکومت په آئین کې پر درو اصلاحات مشتمل ترمیم مسوده چمتو کړي چې راتلونکي اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سینټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سینټ راتلونکي انتخابات د پټو رایه چولو پر ځای د ښکاره ووټونو له لارې وکړي. بلخ اپوزیشن ګوندونو د حکومت دې ګام مخالفت کړی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د پارلماني چارو سلاکار بابر روان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لاره ونیسي او د دې لپاره یې په عین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمی مسوده تیار کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپی ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکاره ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکاره ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابر روان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په درشپیتمه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابر روان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولی. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسوده مخالفت کړی دی او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو اف هاند اسلیه متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا د سینٹ انتخابات زکه کول غواړی چې تاسو داسې خلک سینٹ ته راوستل غواړی چې تاسو د اسمبلی غړی ورله ووټونه ورکول نه غواړي او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکه د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاکار سینیټر جوړول غواړی
کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں.
دا پارلیمان نا دا ترمیمی مسودے دا منظور کولو لپارا پدریو کی دو برخی اکثریت پکار دے. کوم چی واکمن گون تحریک انصاف پا پارلیمان کی دا محال نہ لری خو کا حزب اختلاف ورسرا ملگرے شی نو بیا حکومت دا سینٹ دا انتخاباتو لپارا دا ترمیمی مسودہ دا پارلیمان نا منظورولے شی.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري پر 28مه د اداري فساد په اړه خبره کړې دی. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 180 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پښتنو په ګډون له 14 لارو جاج اخیستی چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور لا وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار اداوې کړي چې د کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګړندی کړی دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستې دي. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپل بپالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 120 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 111 نمبر راغلی وو. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات شوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون هیره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دی هغه ته اسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دوه مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 300 روپے او بل کال شو 300 روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلک دی دا هغه ته دا سیوا کیږي، نو هغه دوه کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنټ چې دغه بالکل ایکستریم باندې ان باندې دي دغې د اوسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې دغه پارلیمنت کې د هغې چې کم انټرست دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدای شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پرشر بل کوي نو دغه سره چې څومره پبلک ډیلینګ دی هغه ترانسپیرنت کیدی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي اداوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لاند وخت کې اداري فساد نسی کنټرول دی. د روڼتیا نړیوال سازمان دوستنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2020 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخوا افغانستان هم د نړۍ په 12 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري د بشری حقوقو فعال کریمه بلوچ چې په کناډا کې په مرموز یا پر اصرار ته غمړ سوی و مړی د جنوري پر 23مه نیټه پاکستان ته ورسېدی خو دا غي د جنازې مراسم له سیاسي جنجال سره مخامخ شول دا غي کورنی تور پر کړ چې چارواک پور کراچي هوائي ډګر د کریمه مړی دوی ته لور سپارلو انکار وکړ خو تر ډیر بحث او تکرار وروسته یې ورکړ دوی وايي امنیتي ځواکونو په سخت امنیت کې مړی د دوی تر کلی پر ورسره بدرګه کړی وو د جنازې پر مهال ټول لارې تړل سوی او انټرنیټ بند کړل سوی وو خو حکومت دغه تورونو ته لا هم ځواب نه دی ویلی د کریمه پلوڅ د مارګ د پیچ پر ضد په بلوچستان کې مظاهرې هم سوي دي د کریمه مور او خوند لا هم غمجن دي دا چې دا غي پر مور او خور څه تیر سوي او لا تیریږي ابلی کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی دی
کریمه بلوچ چې کله خپل مور په کراچي ایرپورټ کناډا ته رخصتوله نو ورته د بلوچي هغه دوا وکړه چې په هیوادونو هیوادونو وګرځي او بیا روغ رمټه وطن درستانه سي خو 15 کال وروسته کریمه په تابوت کې په داسې حال کې بیرته هم هغه کراچي ایرپورټ ته ورسنه کړل سو چې د کورنۍ پیدا هلته چرواکو آن د هغه مړی تر څو ساتونو پوری دوی ته ورنکړ خلکو شایي د کریمه بلوچ نوم په 2008 کال کې هغه مهال اوریدلې وي چې کله هغه د بلوچ ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشنز آزاد مرستیاله مشر وکټا کل سو او په کلیو او شارګوټ کې په بلوچ میشتو سیمو کې د روانو پوځي عملیات پر مهال له ادا سره سم د بشري حقوقو د سرغړونو او د لادرک کسانو د مندولو لپاره جلسي مظاهرې او خبري وړاندې کولې په 2018 کال کې د پاکستان ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژل شو چې په غبرګون کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې تر نن ورځې پورې دوام لري داسې تورونه لګول شوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج په زرګونو کسان غایب کړي او دا شان د بشري حقوقو نورې سرغړونې کړي خو فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان د بې ثباته کول لپاره هند د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي کریمه بلوچ هم په دې جنگي حالاتو کې د سیاست ډګر ته راغلې وه او له هغو فعالینو وه چې پر فوج سخت تنقید کولی وروسته په 2015 کال کې د امنیتي اندېښنو له کبله کناډا ته ولاړه او سیاسي پناه واخیسته د 2020 کال د دسمبر په 6 نیټه خبر خپور شو چې کریمه بلوچ په ټورنټو ښار کې لا درکه سوې ده او بیا یو ورځ وروسته مړی د سند لغاړي ترلاسه شو د دې خبر په خبرېدو سره په کوټه اسلام آباد او کراچي په ګډون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د هغې د مړینې د پیښې پر ضد مظاهرې وسوې چې پکې دا ادعا وسوه چې هغه وژل سوې ده او باید د کناډا پولیس بشپړه پلټنې وکړي د پاکستان حکومت هم له کناډا څخه په دې اړه د سو پلټنو د شریکولو غوښتنه وکړه خو د کناډا پولیسو مشال لیډو او رسنیو ته په لږل سوي بیانونو کې ویلي چې د کریمه بلوچ مرګ جرمي اړخ نه لري یو میاشت وروسته د کریمه مړی د جنوري پر 23مه سهار وختي له کناډا کراچي ته ورسوسو چې هلته ورته وار لمخه د هغې خوندو او نور خپلوانو انتظار کولی په انتظار کوونکو کې د هغې مور نه وه ځکه چې هغې نه غوښتل چې پر هغه ایرپورټ د لور مړی ترلاسه کړي په کوم ایرپورټ چې هغه 15 کاله مخکې ژوندۍ رخصت کړې وه د هغې مور جمیلې د جنوري پر 23مه نیټه مشالې ډټول چې لور یې په داسې حال کې ورستنه سوه چې خدای دې د چا دشمن هم دغسې حالاتو سره نه مخ کوي
ما چې کله هغه په ایرپورټ رخصتول نو مې ورته وویل چې خدای دې سلامت ساته او د بلوچي هغه متل مې ورته وویل چې په ملکونو ملکونو ګرځي او بیا بیرته روغ رمټ خپل وطن ته راشي خو خای زما دغه دعا تر خدای ونه رسیدل او تر یو اوګد بیلتون روسته په داسې حال کې راستنه نشو چې خدای دې د چا دښمن هم په دې حال کې راستون نکړي
کریمه بلوچ هغه مهال مور له نور څه ویلو زخه منه کړله چې هغه ورته د بلوچي کلاسیک شعرونه ویل چې ډیر په خوا په عراق او عمان کې د مزدوري لپاره تللو بلوچ کارګرانو د خپل وطن په یاد کې لیکلی ول
کله چې مې کریمه په ایرپورټ رخصتوله نو ما د بلوچی ژبې دا کلاسیک شعرونه ورته ویل چې شدید خواهش لرم چې د کلیرد بې سایه درخت ووینم چې مضبوطې او ژورې جړې لري. زه د چګرد د ونو د لیدو تنده لرم، هغه درختې لیدل غواړم چې شاخونه لا پرې شوي نه دي. زه د خپلو خویندو او انګوریانو د لیدو شدید خواهش لرم او غواړم چې د خپلوانو په مجلسونو کې کینم، ځکه چې زما وطن زړه راښکوونکې منظرې لري او وادیانې پراخې دي چې زموږ لپاره د ښکار ځای دی. کله چې کریمې دا شعرونه واورېدل نو راته وویل، مورې بس که بس، کنه نو زه خپل سفر منسوخوم، ځکه چې زه خپل وطن پرېښودل نه غواړم خو مجبوره یم چې لاړه شم.
د کریمې څلور خوندې دي چې پکې مهاګنج بلوچ تر ټولو نږدې ملګری وه. مهاګنج هغه په کراچي ایرپورټ کنیډا ته رخصت کړې وه او بیا یې په همهغه ایرپورټ 15 کال وروسته د دې مړی ترلاسه کړ. مهاګنج د جنوري پر 28 نیټه مشالې ډول چې نن یې هم د کریمې ویښان سنبال ساتلی دي.
صبح کریمه کینیډا جاری تھی تو اس دن اس کے بال میں نے بنائے تھے.
کوم سہار چې کریمه کینیډا تتلا نو ما یې ورشتان ورجمنس کړل او په ژوندس کې چې کوم ورشتان پاتسول هغه می ترنن ورځ پورې لځان سره سنبال ساتل دي. کله چې د دې مړې کینیډا راوړل کېده نو ما خپل ورندار ته ویل چې هغه ته د ناوی جامې ورواغوندي او کله چې راوړل سو نو لکه ناوی داس ښکارېدل. زه د هغه د تابوت سر تک شینستم او ورته می ویل چې موږ ستا په واده کې ګډون ونه کړای سو، خو نن وګوره ته لکه ناوی راغلی یې د خپل خاورې او وطن ناوي.
تم خود دلهن بن کې آئیو، وطن کی دلهن، درتی کی دلهن بن کر آئیو.
د کرمی واده په کینیډا کې شوی وو. د دې ورور سمیر بلوچ هم له خپلې مېرمنې سره په کینیډا کې د سیاسي جلاوطنۍ ژوند تیروي. ماګنج وای چې تل به کرمی ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه ورولې شي.
مې اوسه همیشه اسکی هاتون کی تصویر مانګتی تی، اوسه کہتی تی کی اپنے ہاتھوں کی تصویر مجھے بھیج.
ما به همیشه هغه ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه راولې جا او ورته به می ویل چې خپل پړونی راولې جا چې ورته خستا د وجود بوی راځي. کله چې هغه په کینیډا کې و نو موږ به تل یو بل ته ویل چې کله مو ملاقات وسی نو ټول شپه به خبرې سره کوو. زه د دې د تابوت سر ته ناستوم او ور سره می خبرې کولې خو هغه نسوای راته کولای. ما د دې وجود ته لاس ورور خو نور خلک ورڅخه منه کړم، خو ما بیا هم ورور ما خپل لاسونه وینځل چې حسینه د کریمی خوشبو ورڅخه بلاړسي. ما ټوله ورځ خپل لاسونه بویول چې ورڅخه د کریمی بوی راتلی.
پورا دن مې خپل هاتونو کو سونګتی رہی کې میرے ہاتھوں سے کریمہ کی خوشبو آ رہی تھی.
د لور تربایلو لورستا د کریمی مور جمیلا وای کای نور ری لونه هم سیاسي مبارزه کول غواړي دا به منه نکړي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او ستاسو پام د ځانګړي ونې خبرونه هارون بچا هنري غړي پر لور راګرځوم. د دې ونې په هارون بچا هنري غړي کې د ملکن د و پیژندلي شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد د هنري حل ځل پاړه د خبري او ځنې سندري اوري. د خبرونه هارون بچا په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي و دا وخت تاسو ته په تکراری بڼه خبرو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې د ملکن له یو پیژندلي شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد سره د غو پر هنری کارونو خبرې کوو. شعرونه او سندرې به وورو او پر هغې پروژې به هم خبرې ورسره وکړو چې په وروستیو کې د سیمې د دوکانونو د لوحو په پښتو ژبه د اړولو لپاره پیل کړی ده. په ټلیفون را سره د ستړي مشي ورته وایو. پرونه تډیر خر اغلی شہزاد سی به مننه چې وخت را کړ.
مننه جی، جوړ په خیر.
سلام والی جوړې تکړه خوشاله شہزاد سی، تاسو خو دغه د یخنی شروع شوه د ساړه دی کنه سیمه کې؟
ساړه دی، بالکل ساړه دی جی.
څنګه دی نور ملګری مخدی؟ تاسو ژوند خدای خوشاله صحت مخدی؟
بالکل لاله رحم دی، شکر دی مننه.
نو پهل به لکه مې کو لسی شی به کو استاله شاعرای وکړو کله سندری وکړو شہزاد سی؟
بچاجی زه خو په ځان زیات او په خپل ځان د خبرو زیات په قامي خبرو خوشاله یم. او زه خو هم چې د پښتو پښتونولۍ او د غژبینه او د وینه شروع کو کار پیل کو.
خا دغه ټوله خبرې به وکړو شهزاد صاحب. خو اول که اوریدونکو ته ځان لګ معرفي کې چې تاسو کله کور چرته دی، ملکن کې د کم کلی ای، د سکول کالج زده کړې دی تر کومه رسولې دي، او د ژوند لپاره به دا وخت په سشي بوخت دی؟
ملکن ضلع یو تاریخي لوی کلی دی، تانه کلی دی، داغې کې پیدا شوی یم، هلته مې ژوند کړی دی، او دلته چې کوم زموږ مقامي تعلیمي ادارې دي، سرکاري گورنمنٹ کالج میں دی او سکولونه دی پای کې سبق ویلی دی، او اوس هم په وخت بهر ما په پېښور کې ما په خپل مجلې کې کار کوم، زحمت شاه سایل چت سره یو ځای، او څو وخت کلی تر غلې ما کلی کې ما نو بس دغه هنري هلی ویلی دی، زمونږ د نو زمونږ ملګرو د پښتو د پاره، د قام د پاره، د ولس د پاره، او د وطن د ګټې د پاره.
اول در تکل احساس شو شہزاد صاحب چې یو هنرمند غنی در کې پټه شعر بولی کل شي یا با سندره وویل شي؟
دا احساس ما ته ډوړ کوی نو واچا جی دا خبر تاسو حیران شې او کی دي شو ریدم کې هم حیران شې زلا ډېر ورو څو ما چې په دویم جماعت کې ما چې ما ولوم به نظم لیکلې و ما تر د جماعت ریکارډ کې به یې هم او هغه هغه دا کې وشو د شاعرای شروع زما دا څه وشو چې زما برجان چې والا دی ولا دوی جنور د خاصه سره هغه نالوس چې و نو ما به ورته ماته به وی چې ماته به پښتو را کتابونه مو په خابه تاسو ته پته ده زنانو به ویل د نور نامه جن نامه وکم شي مذهبي کتابونه کې مې ساده ترشدي بل بیان او ورسره ورسره د رحمان بابا دیوان هم په دغه کتابونه کې شامل و. نو زه بل هغه په معنا او مفهوم خدا څخه ډیر نه پوهیدم، خوری دین دمی کولی شو لخت دخت دمی آغی تکاو آغی با شکم در کتابونو بنجاری با او پا کلو کی او سم گرزی نو آغی تر بلا طول کتابونو آغا با ایتی هر بیت کلوائی غز کلواتی بیا با تمال والا والا آغی تا نو آغا چون که در زیاد که کتابونو چیو در طول پا در غیتی نظم کیو پا شعرائی تی نو در آغی تر پا ما چی سپل یو بس در شعر آغا در غیت چون که ما با مسلسل در غزم آیو در غو دیتیو آیو کارو د اړتا یا نیات به می غل ول ول نو هغه سره په ما کې شعر لیکل وغه دغه پیدا شو بیا په دیم جمعه کې یو ما زمونږ استاد جمال الله دی وبسي په خاور سره اوس پات شوی دی جمال استاد نه اړي په ما کې شعري هنر په ما کې پیدا کړی وو زبای څه کوه سوال ما غي مهما و داسې شعرونه ولیکل په وخت مې و نظم لیکل بیا چې ورته سره مې ماشومان وبدي به مې ورته سره یاده خفشم چانه نه غهج و تیغه بد ویل چې دا کوم د بد ویل یو خو قصیدې یو هجوي نو هغه به مې ولي کله چې عبادت به مې خپل بلاس نصب کی وي نو هغه په خپل ډېر ورکوال نه د شعر سره و دي سم او بیا په پنځم جمعه کې با قاعده په مشاعرو کې مشارکت شروع کړې ده کلی من د ملکان د کلی کلی په مشاعره به تم کې چې وسایل سه بو الله دې به صاحب شاه قادر سه بو او د خلې راته سه خالد یار سه بو یا نور کې څومره د دې عبد الحکیم قادری صاحب زمونږ یو ډېر سپیشل ایتیر سی بو د ملکان ډېر ښه شاعر او مشر شاعر او جمال سی بو یو لوی شاعر او جمالی سی نو دا ټول د پکیو او زو په پنځم کې شپږم کې راغ وخت نه بالکل باقاعده سره شاعری شروع کړی او په دغه مشاعرو کې ورني ګډون هم کاو.
ښه ډېر ښه. نو بیا خو تاسو شعرونه ولیکل او کتابونه مو هم چاپ کړل، څومره ټولګه مو چاپ کړی دي شعری ټولګه مو څو دي؟
یو لومبه کتاب دی نا دویم دی سندنه ماوج نه دریم جن پرسته اوس بل چاپ ته تیار دی پرسته د دې پر میاش نیمه کې هغه نوم دی له توپا کا زور وره د سندره
پام زلمی یم د پام مٹی یم لا سونا یم زت پام پستر گو کے رنا یم نظرو نا یم زت پام زلمی یم د پام مٹی یم لا سونا یم سیم می دو نا د پام زت پام خوب نا یم سیم می دو نا د پام زت پام خوب نا یم
شہزاد صاحب تاسو خو به شعر لیکه سندرو طبیعت څنګه د پام شچیره سندره هم غنی ویل شي او په دغه برخه کې هم تبازمای په کار ده
ماته دی زه خو په دا زمونږ چې په تموروز کې یو خصوصا مشل پنځه کله مخکې چې دا کوم وخت موږ سندرو ته راغلو د لوکل چې کوم او هغه په لوکو ځکه چې شروع کړه نو زما بابا جان چې هغه د موسیقۍ سره ډېر نږدې و ډېر ډېره موسیقي ډېره زیاته خوښه وه زه چې د دویم جومات نه دریم ترشمان نو د بل د بري په خوشحاله کې چې بل مړې جومات ته زه پاس شوم و اولېدم نو هغې ما ته یو ټیپ ریکارډر وړو کې غونډې هغه وخت کې ګفت کوه و سره ځینې سیاستونه وو د پښتو سندرو نو هغه د هغې سره سره زما د موسیقۍ سره هم هغه شو ورکوه هغه دغه هغې وهڅولم او هغه یو کوم لوی ټاپولم په ملا اول زما بیا چې واده دی وبسي نن به دی ریډیو ډیر اورېدو هغه وخت کې هندستان پرون د ګلو ګېډې او داسې نورې مانو څنګه نه نه یې د ګلو ګېډې پرونه راته دا ډیر خخ پرونه ورې پښتو سندري به یې پکې نو هغه ته به موږ خطونه هم لګل او زمونږ نمونه چې په کېرال موږ خوشاله شو د سندرو فرمایشونه به وته هم مهم کول او بیا به مغه خبرونه مخصوصه نوریده هم نو هغه چې د سندري هم نه هغه هم هغه موسیقي ته څنګه کول ته موږ رانیزې کړو نو بیا دا هغه نه پس مې باکه د زړه کې شروع کړې دلته زموږ چې مقامي کم د غدې د موسیقي په هغه ملګري مشرانو اسلام استاد زموږ د برخلې په کوم ځان دې د لاري له ځان اور کې نور هم دا هغه سره مې باکه بیا چې سکول کې هم لګلو شو اول خو د کور کې دا دا کېدل نه پرې خو د مدیا ورای ډېرې تطلع ما دلته راغی بالا خانه او په خپل کې او کله په ښکارا کله په غلا او نه میځه او رمبای د دې چې د ماري شام استاد نه کړی دی په خپل کې او بیا ورسته زموږ ګلزار عالم سره سره چې کوم کله تعلق جوړ شو نو دا یې نه میځه نور مو چې د ځار استاد نذیر ګل نه میځه د مخان استاد نه میځه مختلف قسم را مشران د کله تحصیل نو ټول نه استفاده کړی د ټولو د ټولو ز شکرګزار هم یم او الله دې ټولو له ژوند وڅ په نعمت دې روز د تاسو دې سنې دې تاسو
هغه خپل هنري تسکین دی بس کې زیات خکېږي په شعر چولی کې کنا چې سندره وای شهزاد سي
نو دا په لګه ګران دا خو زه چې اولنې نه شاعري شو راکړی دا نو هنري تسکین خو په موسیقۍ کې کېږي خو زمال چې کوم فکری تسکین دې د پیغام در رسولو زدوانه لاری معلومه په کار را ولما د شاعرای هم او د موسیقۍ هم خود خپل پیغام د پاره د فکر د پاره د نظر د پاره زو شاعري ډیره په کار را ولما او موسیقی هم کوشش کوم چې هغه زما رسید سره د سوچ لپاره وي د کام او د ولس خبرې پکې زما ذاتي خبرې پکې ډېره نه وي هم په شاعرۍ کې هم په موسیقۍ کې خو بیا په تنده مې اجلاس مې ډېر زیات بر دی نو هغه شاعري دا ورته شي بیا موسیقي ده
خا نو بیا کله و چې باقاعده دې سندرې ویل شروع کړل بیا خلکو د سندرغاړي په توګه هم ته فکر کوي چې وو پیژندې کم وختونه وو چرته لاړې کم ځای کې د سندره ریکارډ کړه ول څه شه دې وویلو
په خیبر ټی وی یو پروګرام وو دغه د زمون ملګری شاهین بنری چې دغه وو کوردو انا هغه کې مې ورنده په ټی وی چې کوم زما پروګرام هغه راغلی وو بیا راغی نه پس مې با خپل ریکارډینګ په ټی وی کې زمون له فاروق مومن سره پروډوسر وو انا هغه را نه یو پروګرام د ریکارډ کړل او بیا هغه نه پس مې په یاني زمون ملګری دې تاسو ستولې کړې مې دا یې سره مې کوم به ای باندې ریکارډ
او دا سندره چې شاداد صاحب تاسو کله راغلی تاسو په کلی کور کې د شاوخوا پسیمه کې د خلکو استادو د کورونا د غړو استادو د ملګرو غا عکس العمل سو ای څومره خوشاله دي استادو د هنر ته او سندرو ته
زما ملګری خو چې کوم نږدې ملګری یا په کلی کې باندې نږدې مو مې کلو نه کول د موسیقۍ ریته خبر ته هم وا او دا چې کله په ټي وی زما ریکارډینګ شو دا چې دومره میراغل نو یو ته ډیر زیات خوشاله و بلکې د دومره زما په خپل دې کې ډیر پیسې بنوي نه د ملګرو وا خپل هغه خرڅ استودیو او دا څومره چې خرڅونه یې هغه به ټول وکړل چې د ما اواز پد شي او دغه خبره هغه شعر یا دغه کمپوزینه خلکو ته ورسي زما مورجان چې واغه زما د موسیقۍ د دې هنر چې هغه کله زده کړی کولی یا شوق مې کوونه هغه په حق کې نه و خفه کېدل هغه تاسو ته پته ده چې زما د پښتنو زیاتې زنانه مجي د رامشران چې هغه مذهبي دغه ته ډېرې نږدې مذهبي سوچ او فکر لري او لږ د دې هنرونو نه لږ چې ډېرې لري نو هغه به خفه کېده بیا یو مشروط اجازه راکړو چې به روزګار نه کوي په موسیقۍ بس دا خیر دی ډېر په زړه او په ډېرو نعمتونو باندې نو هغه بیا چې زما لومړی پروګرام وو نو هغه زما خوشبختي وه چې هغه ورته ناسته وه هغې واورېد او خوشحاله ده هم د دې کور ته رااله منو خاله هم شو او لکه دغه نه د زمونه دغه لري شو کنه بیا د اجازه هم راځي چې کوم مو کې او کورونه چې دا زمونږ هغه ټول دا چې د آرت سره د هنر سره د ښه خلک چې پینټران دي سکلپټران دي او آرتستان دي شاعران دي ټول زما خویندونه زمو خو خپل په کور کې خپل یو بنداري د مشاعرې د موسیقۍ د مکتلینو
تاسو شادت سه ول چې تاسو مور دا شر در ته یې او چرته به په دې پیسې نه غټي دا به د روزګار وسیله نه جوړوي کنه د خپل د موسیقي هنر دا سه اکثره مونږ په پښتنو کې ګورو زموږ ځوانان دي یا داسې کورونو چې غي د هنري د غيني بیک گراوند ني او راشي نو دغه یو موضوع اکثره ډیسکس کیږي چې دا په دې پیسې غټي کنه غټي تاسو په خیال دا کار او اکثر دا تپوسم خلک د یو هنرمند نو کی زنه په بدو مګنی چیر دا خو زما کار دی نو دغه کوم وی چیرته د هنر سره سره نور سکے کنه خپل ټولنه ته د خپل خلکو سوچ او فکر ته چ ګوري نو یو هنرمند کولی شي چې بس هم دې تکینی او د دې هنر نه خپل ژوند کی خپل غټ وټه هم ل دغه لاري او کی او د دې د پارسم کنه تاسو ویني زه
خپل د دې په حق کې مزید چې که هر هنر سره دی هنر سره وابسته یې نو کله چې دا د روزګار شي او د ژوند سره وابسته شي نو دې لري ته تایم ورکړي دې بدلې وخت ورکړي دې د دې وسره امینه به یې مهنت به کوي فارغ به کوي متاسفانه چې کوم ځینې ملګرو باندې ځینې دغه پابندۍ دا یو ډېر د عزت او ډېر د درناوي روزګار دی نو دا یو خو د هنرمند ته هم اډیری د دې رسوم زمالي څنګه نه بچي او یو دغه هنر ته هم پیدا راځي
یار د تلی د کوسه مازیګر او د کوسه مازیګر ماله ونې کړلې ونې 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 مازیګر جنت هم بدل کړې نه ده ما په جنت هم بدل کړې نه ده ما په جنت هم بدل کړي نه دے د محبت د مې کده ما زګر د مې کده ما زګر مالې ونې کړي لېونې ما زګر مالې ونې کړي لېونې ما زګر د یار د کلی د کوسه ما زګر او د کوسه ما زګر ماله ونی کړلې ونه مازیګر ماله ونی کړلې ونه مازیګر ماله ونی کړلې ونه مازیګر ماله ونی کړلې ونه مازیګر
تاسو بیا د هنر کور په نوم هم یو ملګری و ډله لری دلته په کلی کې په خپل بیٹک کې اجره کې کې نه سازینه بم ریکارډولې بیا بم غ خبرولې په یوټیوب باندې او ټولنیز میډیا ته بم ورکولې هغه بندارونه تاسو می فلونه د ملګرو هغه شته دي شهزاد سیبو سیم کوي
او لږ ته کني شوی دي زمونږ ملګری ملګری زمونږ په انټرنټ په تللی دي د کوم کې دی او نور ملګری هم شته اوس مونږ هڅه کوو چې دا میاشتې نه کې واپس دا زمونږ یو نوې ځای جوړ کوم خپل بلکې یو ورکه غونډې کور مې جوړ کوم د کور مې نو برخه ما او لسته خام ته اوس پرلا پاره کې ولایږي دي هم د لسی لایبرري وایي ته کې وړه غونډې دغه ته پکې یو حال دی پکې نو دا چې موږ پرمننت سټینګ کوو د ریکارډینګ لپاره چې نوې لارې چارې جدید ټکنیکی دی هغه را پیدا کوو چې هغه کې موږ د ریګولر چې دی په باکایده توګه ریکارډینګ هم کوو او زمونږ هنر کور چې هغه بیا چې څومره ساهو فونونه دی خولي او زیبا هنرونه دی ته ټول د ټولنه د زمون سره په پینټران دی سلسران دی اداکاران دی را سره په سکول او د پوهنتونونو زلمی دی را سره شاعران سره هم دی او سندرغاړي او استاد غون کی په موسیقي سره تعلق لرون کی ملګری را سره هم دی چې څومره زیبا هنرونه دی موږ ټول وایي چې ټول د مخ پولان دی لږ شو په دې مبارک کې چې موږ څومره چې دی حسي او خپل بیا سره و بس
خا استاد سودا سندري چې موږ ورو شادات سپ دې کې یو خاص سوچ او فکر تاسو شتاسو په شعر کې هم په سندرو کې هم چې کوم موسیقي ورته جوړوي چې دغه د ملت پالنې وطن سره او خپل خاور سره د مینې دغه رقم پیغامونه پکې وي ما هم یو ځکه لږه مو د مخ کې مې لوستي یو په ټوئیټر چا لیکلو چې هنر چې د غیر سیاسي نشي کېدای کنه هنر خامخا باید یو سیاسي دغه ولري انګیزه ولري تاسو په فکر څنګه دا څومره ضروری ده د سیاسي نظریا یو خاص فکر خلکو ته په رسولو کې هنر څومره مهم کردار لوبي
نه دي شي ضروري ده چې دا یو د موږ ته څومره په تاریخ وګورو په تاریخ کې انقلابونه وګورو د وطنونو د ازادۍ تاریخونه وګورو نو هم د هنرمندانو د شاعرانو د سندرغاړو او دغه مصورانو په کلوې تار کړي د تاریخ د جوازي او تاریخ موجود دی زموږ په پښتنو وطن دی یا په موږ په پولي اخوا یا دغه موږ خو د په یو مهاس کې ژوند کوو د جنگ په میدان کې ژوند کوو نو د جنگ را په سر دی نو جنگ خو به کوو او جنگ د پاره زموږ سره ټول چې دی زموږ سره وصله کې دا غلط دینه دی شیرونه دی سازونه دی رنگونه دی او زموږ په خیال چې د توپک نه د د دې د دستاژونو د لسمنو او د رنگونو دا وصله چې دا د دې دا ډېر زور لري دا د زونو نشي راوځي نو دا زونو ته کوي دا اثر لري دا ولسمه په بل اړه یو لسمه او لسمه ذهنونه بدلوي انقلابونه راولي نه دا څنګه چې تاسو ته ما وې زما د روان کتاب نوم دی لټوپک زور اوره د سندره نو سندره ساز د زونو رنگونه دا له ټوپک نه ډېر ځات موثر دي او ډېر ضروری ده ځکه چې موږ له ټوپک نه چل راځي نه په حق کې د تشدد موږ په خپل پساس په لفظونو په رنگونو په دې باندې موږ جنگ کوو او موږ په تر چا ډېر ځات موثر دي
صحیح اوس په تاسو دغه بلې پروژه چې تاسو پرسته کې پیل کړی دا ما په خپل ولونه خبرو کې دا غي ذکر هم کو تاسو لګی تاسو او تاسو ملګری په مختلفو کلو کې سیمو کې ملکان کې په بنیر کې کوشش کوي چې دغه تا چې کوم مارکیټونه دي بازارونه دي دا غي د دکانونو غلوهې چې دي هغه اکثره په اردو ژبه یا په انګلیزي په انګلیسي هغه تاسو پښتو کړی نو دغه ایډیا مو څنګه لکه مزه را پیدا کړه شہزاد صاحب تاسو خپل ایډیا واک نور ملګرو په صلاح سره وکړه او څنګه مو دا کار روان کړی تر اوسه کم زیاته پکې رسیدلی
زما ایډیا نو زمان د بنیر یو ملګری دی د بھائی کلی احتشام پښتون نه دی نو هغه زمونږ چې د وقفت کما دلګی دا کم ګروپ دی هغه کې دا یو تجویز پیش کړو بیا په مونږ جګړې ورځې با چکو او بیا هغه عملي طور د بھائی کلی بنیر نه خپل خپل کلی د بازار نه شروع کړه پیل یې وکړ هغه دغه ټول بورډونه چې دي هغه لوحې چې دي هغه په پښتو کې بیا پسې په بنیر په نورو کلي کې په ملکن کې اوس زما په خیال چې په پښتونخوا کې داسې ولسوالي داسې ضلع نشته چې په کمه کې زمونږ چې زمونږ د فکر د سوچ ملګري دي شاعران دي یا د قامپاله ګوندونو غړي دي هغوی دغه پروژې مخ په وړاندې بوځي ژبې سره نږدې شو ژبه خپل کړو نو مونږ به قامبلي هم پېژنو مونږ خپل تاریخ هم پېژنو او مونږ به د روان دپاره د سبا دپاره خپل پلان هم په صحیح طریقه باندې وکړو د ترقۍ د امن او د خوشحالۍ د سوکالۍ چې کوم دغه هغه به مونږ په ترتیب په صحیح طریقه باندې ونیول شو کله چې ژبه د اقتصاد شي نو هغه ډېرې ګټې لري هغه هنرمندانو ته هم ګټې لري هغه شاعرانو ته هم ګټه لري کم خلک چې په پښتو کې سبق وایي هغې ته به هم د روزګار ترلاسه کولو ډېر آسان شي ډېر روزګار به په لاس ورشي نو دا ډېرې زیاتې په مختلفو حوالو ډېرې زیاتې ګټې لري او بل در روزګار واره دپاره هم یو ګټه ده چې کم خلک زموږ زیاتر خلک نالوستي دي لاته دي نو چې ته کاروبار پیغام چې دی هغه رابلل چې دی کار کا قسم ته رابلې نو هغه په انګریزي کې لا یا اردو کې لا به رابلې په دغه ته دې په خپل ژبه کې په پښتو کې رابلې هغه ته ډېر په اسانه پوهیږي او په کاروبار کې دا یو ترقی هم دا یو خطول دی د کاروبار دپاره چې طریقه ده چې هغه دې خطر مخته دي په پښتو ژبه کې چې په خپل ژبه کې
سمه ده ډېره مننه شهزاد صاحب تاسو موږ ته وخت راکړه ستاسو دغه هلی ځلې چې دی په دې کې تاسو ته بس د بری په هیله یو خوشاله اوسې ښه ژوند ولرئ ښه صحت ولرئ او بیا هم ډېره مننه چې موږ ته دې وخت راکړ داسې ګټورې خبرې در سره وکړې خوشاله اوسې
مننه وکور مو ودان
آزاد مینه گل وړو کې آیا را آزاد مینه گل وړو کې آیا را شینا او راضا او راضا راضا زمینی گل
کیا ہے